ستړی مشه نجیب امیر یم او په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو ریپورتونو تازه ورکړل شوی دی. له خبرنو وروسته نور موضوعات سیړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. په پېښور های کورټ کې د پی ټی ایم پر غونډو د ډزو پر ضد د درخواست اورېدنه وشوه. ملګری ملتونه وایي طالبان له هغه څخه د افغان میرمنو زورولو ته دوام ورکوي، او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د اسرایلو پر ضد به له خپله هوډه وانه وړي. د خبرونو تفصیل نن د پېښور های کورټ جج د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د کورنۍ چارو وزارت نه ځواب غوښتو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غونډو چا چاپی وهلی دی او دا کار د چا په امر ترسره شوی دی. نن د اکتوبر په 4مه په پېښور های کورټ کې په همدې اړه یو اورېدنه وشوه. دا اورېدنه د خیبر د اوسیدونکي زاهد الله په درخواست شوه. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل نن مشال ډیو تویل هر چا ته د پر امن احتجاج حق حاصل دی.
جیو پرامن جرګه کیږي د پښتنو د پاغه ماندې شیلینګ او ټیر ګیس چې کوم دی دا ولی استعمالي زموږ قبایلی روایت دی. داغه مطابق چې کوم دی هغه جرګه کیږي نو هغه ماندې شیلینګ او داسې نو کول چې کوم دی کې د سی ایم چیف منسٹر سره کیسما انستراکشنز نشته.
بل پالو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د اکتوبر په 4مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هغه نه دی خبر چې د خیبر د جرګي په ځای چا په وحلي د نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د کار کړې وي نو پښتنې باید لاغوي نه وشي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي دي چې پولیس وي یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي د اکتوبر په 4مه تر نیمې شپې وروسته پر ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلي وو. دا په داسې حال کې دا چې پښتین د روان 2023 کال د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د دې ورځنۍ لوی جرګې کولو اعلان کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د غوی په وینا د عدلی د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت سلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. د پی ټی آی قافلې په هغه احتجاجي مظاهره کې د ګډون لپاره اسلام آباد په لور روانه شوې دي، خو د هغه ګوند غړي او د اسلام آباد اوسیدونکو وایي چې انتظامی سرخار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې چا ته به د مظاهرو لپاره اسلام آباد ته د داخلو اجازه نه ورکوي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوي د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. هغه زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوز او رینجر ځواک سرتیري هم اسلام آباد ته وربلل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمیټ چې روسیا یې قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه هم درنګول دغه پروسه باید سیاسي نشي. د افغان ښځو انجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او دا یې له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لرې کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي دي چې د ښځو د حقونو د بېسارې کړکېچ لامل شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د مشال لړیو د افغان څانګې پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالبانو طالب ویندویانو او چارواکو په وار وار ادعاوی کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ایران ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنائی وایي پر بیروت د اسرائیلو د بریدونو باوجود به ایران له خپله هوډه په شان شي. نوموړی د اکتوبر په 14 په تهران کې د وینا پر مهال د اسرائیلو خلاف په روانه اونۍ کې د ترسره شو ایرانیو میزایلي بریدونو ملاتړ وکړ او ویل دا یو مشروع قانوني ګام او کړتیا ولیدل شو نو تهران به دا ګام بیا هم وچتوي. آیت الله علی خامنائی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه لپاره ټولو شو خلکو ته خطبه ورکوله په عربی او فارسی ژبه د خبرو پر مهال ویل په داسې حال کې چې اسرائیلو پر لبنان پر لپسې لوی هوایي بریدونه او ځمکنۍ مداخلت کړي. ایران بلدي ویر چې ګینی په منځني ختیځ کې پراخه سیمه ایزه شخړه رامنځته کیږي د اسرائیلو پر ضد له کاروایي لاس وانخلي. خامنائی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیلو لخوا د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمه ایزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا به په نږدې 5 کلونو کې لومړی ځل وي چې خامنائی عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه. هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سواکونو د قماندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته دا تر دې مهاله د مشال خبرونه دا مشال رادیو د خبرونه مواردل د دې خبرونه زنی مهم رپورټونه دادي. پیښور های کورټ له صوبایي او مرکزی حکومت نه د پی ټی ایم پر جلسو د ډزو او د اوخ کی بهاون کی ګیس ته استعمال سپیناوي غوښته دي. وکیل علی عظیم اپریدی وای
دا خبره پکې راغله چې د دې پروفیشنل ګورنمنت سره مشاورت نه کړي او ان اټس اون موشن ټیر ګیسینګ والا سچویشن او فایرینګ والا سچویشن جوړ شو دي نه او هغه د وږي مطلب چې امن ډیسټرب شو.
جمعیت علماء اسلام فی او می نیشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د تشدد غندنه کړې ده. د پیښور سیدونکو د وړو د بای لوړوالي پریشان کړې دي
او بل اوسې پکې راته دا وړم ګران کړ نو مونږ بچرته مونږ خروس.
په سواد کې د انلاین جالي کاروبار لواجی خلکو ته مالی توانونه رسیدلې دي.
نو دې سیل کا مطلب یو پیرا بګی دې درزو خوري بیا د نور پیسې راوړې نور انویسټمنټ وګی پیسې بلی کې خپل را پځې کم نو پاغه کې لګم توانش.
په نړیوالو ریپورتونو کې باور چې اسرائیل پرون هم په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو د بریدونو خبر ورکړی دا نور ریپورتونه په دې خبري غړي کې بدرګه مخړه. رازو د خبرونه لومړي ریپورت ته لکه څنګه چې تاسو خبرنو کې هم اوریدل نن په پیښور های کورټ کې د خبر د یو تن لخوا د دایر شوی درخواست اوریدنه وشوه چې په کې حکومتي چارواکو نه غوښتنه وشوه د پښتون ژغورنې غورزنګ په کېم د پولیسو د چاپی سپیناوي دی وکړي چې د سیول وشول عدالت کې ویل شول پولیس ویلي د پښتون ژغورنې غورزنګ د پرامن احتجاجونو په کېمپ دزې شوې دي قربان یوخ کې بهاون کې ګیس استعمال کړي دی او زورولې دي. د پیښور کورټ جج د صوبایي حکومت شپږو او وفاقي حکومت د داخله وزارت چارواکو نه ځواب غوښته دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ وایي پولیسو بیګا په سلورم ځل د دوی په جرګي په انتظامی کیمپ باندې چاپه وهلې ده. د غورزنګ په خبره پولیس د دوی په کیمپ ورغلل خو ډزې نه دي کړي. البته دوی د ځانونو د بچ کول په خاطر منتشر شول. د نوي چاپو په اړه د خبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا تر دې مهاله سندې ویلي. شانواز ترکزی ریپورت لري.
پیښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ په غړو د ډزو او د ګیس ګولیو شیندلو ضد درخواست باندې د اړوند ادارو نه جواب وغوښتلی. پیښور های کورټ کې د خبر ضلعي اوسیدونکي زاهد الله چې په عدالتي درخواست کې درک د خبر ضلع د شلوبرو قبیلی ښودلې دغه درخواست د اکتوبر په درېمه عدالت کې جمع کړی و. هم په دغه ورځې عدالت کې اورېدنه شوې او نن د اکتوبر په څلورمه عدالت په دغه درخواست کې فریقونو ته نوټس ورکړی. درخواست چې د پیښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی په واسطه داخل شوی وفاقي وزارت داخله چیف سیکرټري خیبر پختونخوا د داخله چارو سیکرټري خیبر پختونخوا د پولیسو صوبای مشر د خیبر ضلع د پولیسو مشر د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او د جمرود د تانی ایس ایچ او پکې فریقونه ګرځول شوی. د علي عظیم افریدی په خبره نن د اکتوبر په څلورمه چې دغه فریقونه عدالت ته ورغلي وو عدالت چیف سیکرټري نه پوښتنه کړي چې آیا د وفاقي حکومت په وینا دوی نیغ په نیغ عملیات پیل کړي او د صوبې حکومت هیڅ نه دی خبر کړی. د دې ترڅنګ عدالت د دغه فریقونو نه ځینې نورې پوښتنې هم کړي.
نو دا خبره پکې راغله چې دوی د پروونشل ګورنمنټ سره مشاورت نه دی کړی او آن اټس اون موشن یې ټیر ګیسنګ والا سچویشن او فایرنګ والا سچویشن جوړ شو د دې نه او هغې د وجې مطلب چې امن ډسټرب شو او هغې سره سره د عام شهري خلکو حقوقو هم غضب شول. رایټ ټو لایف چې دی فنډامنټل رایټ دی اوسیدونکي خلک چې اوسیږي پورم نه اوسیږي په طور طریقې آزادانه طور باندې خپل کاروبار کوي نو هغه د دې سټیپس نه بیا یو قسم له ډسټرب شو. او انټرسټنګ فیکټر پکې دا و چې د صوبایي حکومت پکې سې نه و او دې د صوبایي حکومت د مشاورت نه بغیر یو اقدام کړی دی.
عدالت ته ویل شوی وفاقي حکومت د چیف سیکرټري او د پولیسو په نوم یو خط لیکلو چې پکې غوښتل د پښتون ژغورن غورځنګ په غونډو د چاپی وهي او دغه غونډې د ګنې ونه شي. دغه خطی کله لیکلو نیټه خو معلومه نشوه خو د علي عظیم افریدی په خبره دوی عدالت ته وویل وفاقي حکومت که هر څومره یو چاته د آئین او د قانون د لاندې عملیات وینا وکړي ضروری ده چې هغه کې صوبایي حکومت ورسره ملګری وي او د صوبایي حکومت ته مشورې او د اجازه بغیر رعایت یو ګام پورته نه کړي.
نو موږ دا ویل چې آئین کې آرټیکل 129 ته 129 صوبایي حکومت ډیفاین کوي چې وایي ستا هغه کې چیف سیکرټری ناراضي چیف منسٹر دے او دا غسر کیبینٹ دے. نو بے شک کا چیف سیکرٹری دا وفاق نمائندے یا دا غی نومینی او دلتا خیبر پختونخوا کے اپوائنٹ شوی نو آغا چونکہ پا خیبر پختونخوا کے مقرر شوی دے نو آغا پابند دے چی دا صوبائی حکومت پالیسی فالو کئی نو لہذا اخیرہ کے کورٹ دا غینا اس پا بلیک اینڈ وائٹ کے رپورٹ ہوختو.
عدالت کی جمع شوی درخواست کې د پښتون ژغورن غورزنګ نوم خو نه لیکل شوی نه زاهد الله بیا داسې خودل شوی چې ګینه هغه د یاد غورزنګ پلوی او یا عہدیدار دی. البته دا تذکره پکې بیا بیا شوی چې جمهوریت کې غونډه کیده کډونوالی پرمن خلکو خو پولیس ور باندې چاپی وهلی او د اوخ کې بیان کې ګیس ګولیو په شمول د ټوپک وړزې هم ور باندې کړی. عدالت ته ورکړل شوی درخواست کې غوښتل شوی چې ټول وو واړه فریقونه دي منې کړی شي چې دغه غونډې جوړونکي ډلې مشران پلویان او منتظمینو باندې دي د ګیس ګولې نه وروي او نه دي ځوروي. دوی هم غوښتل د دوی کېدونکو پرم نه غونډه ته دي سازګار ماحول هم یقیني کړی شي او اخیره کې دا هم ویلي چې دغه ډلې ضد هر رقم عملیات ودروي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل نن مشال ډیو ته ویل چې هر چاته د پر امنه احتجاج حق حاصل دی. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال مجید بابر مرکه کړې ده. راځي چې وایو
دا کیس چې کوم دی دا د پی ټی ایم نه دا د اوورال د دې صوبې عوامو د پاره او د خصوصا د پښتنو د پاره چې یو پرمن جرګه کیږي د پښتنو نو په هغه باندې شیلینګ او ټیر ګیس چې کوم دی دا ولې استعمالیږي. مو حکومت نه چې تپوس شو یعنی ما نه چې کله بینګ چیف منسٹر ایڈوایزر تپوس شو مونږ وردو چې مونږ چې کوم دی مونږ د دې سخت خلاف یو کس جرم کړی نه دی یو کس غلط کار کړی نه دی خو یو پرمن جرګه ده یو رمن دغه دی طریقې کار دی دا زمونږ قبایلی روایت دی هغه مطابق چې کوم دی هغه جرګه کیږي نو هغه باندې شیلنګ او داسې نه کول چې کوم دی نو مونږه که تاسو د دې پریویس آرډر کتلی پرونی آرډر شیټ هغه کې باقاعده ایډوکیټ جنرل یی زه پخپلا ما دغه د دې خبرې بالکل سپورټ کړی دی چې کم دغه شیلنګ یا کم دغه چې کیږي نو هغه هغه چې کم دی هغه کې د سی ایم چیف منسٹر سره کیسه ما انسټرکشنز نشته.
د دې پولیس کاروایي ذمہواری اوس پچا ده
د دې بابت کې نن چیف سیکرټری صاحب او اے سی ایس هوم او دغه چې کم دی د سی سی پی او چې کوم د خیبر او د پیښور جوائنٹ ایریاز اور سری دی اغی را وختل شو اغی تے ہوئے نو اغی خپل بیا دلائل پیش کرل چے یو دغه زے کے امن و امان را وستو دا پارا مونگتا دا چا انسٹرکشن ضرورت خونیشتا نو چے دلتا امن و امان را ولم نو ماتا بتا یو اتھارٹی انسٹرکشنز پکار دی نو مونگا جواب دا ورکا چے دا خلق کو چے کم دی دا خو سو اس نا دا دا خو سمیش نزیاتو شو چے دا کلتا ناس دی و پورا رپورٹ
حکومت با آیا دغی ته اجازت ورکی دغی ته سیکیورٹی ورکی او دا جرګه به کیږي کنه د صوبایي
جی صوبائی حکومت چی کم دے ہر یو دا پختنو پرامن جرگے اجازت ور کئی انلیس اینڈ انٹل آغا وقت پورے سو پورے آغا اینٹی پاکستان نی یا آغا چرتا دا بل ملک چنڈا یا سپریٹسٹ سلوگنز داسی سلوگنز چی کم دا ملک انٹیگریٹی اور د دې سولیډریټی خلافی نو هغه پوری چې کم دی د دې حکومت دا دغه دی چې هغه با پرمن جرګه علاوه کوي
د دې انسټرکشن تاسو پی ټی ایم مشرانو ته ورکړی دی هغه د دې نه خبر دي تاسو د هدایتونه
دا خو چې کم دی دا د چونکی د اډمنستریشن کار دی زه خو په لیګل سایډ باندې ما چې کله اډمنستریشن نو تاسو دغه راشي ګایډلاین راشي یا سے انفارمیشن راشی نو هغه بیا تاسو سره شریک کولیشم
او تاسو خو سیم کان نشته چې بیا د پولیس کاروایی وشي د دې په دې جرګه
نو فلال خو چې کوم دی خبره های کورټ تراغله چې های کورټ تراغله نو دینه پس کس ایلیګل دغه کیږي ایکټ کیږي نو های کورټ بیا هغه کې خپل انټرفیرنس کوي
داو د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل چې د مسجد بابر پختنې ځواب ولې بیا هم دغه موضوع سیړو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د غوی د راتلونکو جرګې د خیمو وړنګولو غندنه کړې ده د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي پولیس او صوبایي حکومت لا د غوندونو د مشرانو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي البته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر په 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د صوبي لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته د پی ټی ایم پر ضد د کاروایي لارښوونه کړې وه پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر په 11 پورېږي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې موخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل موندل دي غلام غوث ته نور تفصیل سره
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړې ده په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړې او زیاته یې کړه
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمینو سا تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریه سرا اختلاف کی دے شی پر دی باندی بحث هم کی دے شی لیکن دوی غیر مسلح دی او یو جرگه کوي کچیری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دی
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیه
بلې خو ته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تعپوز مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د اوخ کې بیان کې ګیس د کارولو غندنه کړې ده انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه په خپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختې نیوکې کړې دي
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختا د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختا د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی پاوی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بلچا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي پولیس او د صوبې نوري امن پلیکون کی ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي پولیس او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دین وکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پختونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او اړوند د نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه د پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په 2 نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوې وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون جغورن غورزنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړی دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پر امنه مبارزه کوي پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11 په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړې او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه خو د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
دا مشال ریډیو دا تاسو خبري غړی او لوی مدیر رئیس د پاکستان د سپریم کورټ د قاضیانو ترمنځ د قانوني او د عدالت تنظیمي چارو په اړه اختلافات جوړ شوی دي دا غوا د عدلي او قضایي چارو خبري اعلان وایي چې دا اختلافات ترغي روس ته نورم په ډاګه شول چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا او د ستره محکمې بل وړپوړي قاضي منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل دوی وایي دا ښکاری چې اوسمهال د سپریم کورټ قاضیان په دوه لوشل شوی دی پښتانه دا چې د قاضیانو ترمنځ د اختلافاتو ترشه سدي عبدالحی کاکړې جواب راکړي
په پاکستان کې که یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تریکې انصاف ترمنځ سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تیر شاوخوا 40 کلونو راځي د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي نو موږ د اکتوبر پر 3 مشالی ډو ټول چې تر هغه وروسته چې د شابه شریف مشري حکومت هڅه پیل کړي چې له پارلمان څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منزور کړي په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي
دا ججانو ترمنز یو ډیوایډ دی چې یو طرف ته چیف جسټس دی چې هغه د موجوده حکومت یا د هغه د موقف چې دی تاثر دی چې د هغه مرستیال دی او بل طرف ته کم چې سینیئر ترین جج دی جسټس منصور علی شاه چې دا هغه په باره کې دا تصور دی چې دا هغه کمډل ده نو هغه د پی ټی آی سره همدردی لري
د پاکستان حکومت د سپتمبر په وروستیو کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منزور کړي خو د مطلوبیا اکثریت نه درلودل لکه بلې وځنډوله په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منځوري په صورت کې به د قاضي فایزي سا کاری موده وغځي. د چیف جسټس قاضي فایزي سا د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علي شاه د سپریم کورټ چیف جسټسي. خو د چارو د پوهانو په وینا کې چیرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور شي نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسی. نو ځکه د دې په خبره د دواړو ترمنځ د اختلافاتو یو مهمه نقطه ده. که فرض کوم دا سوي نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایزي سا کاري مودادي وغځول شي؟ د عدالتي چارو خبريال وحید مرادي مشالیډو ته وجه بیانوي.
ټول دی وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نړی وخت پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې د ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم دی وخت دی آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا د وخت دی او دونه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغه لاندې چې کوم سپریم کورټ ته اگر راشي ولې چې دوی د هغه تشریح نه د آئین تشریح نه دوه یې را ده دوه چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند دې ډله دا پی ټی آی د عمران خان جماعت دې نو دوه پوهیږي چې هغه به دغه فیور وکړي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنس اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبريالا نوشن یوسف مشالې ټول چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر پډاګه سوي دي.
بخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نول خو اوس بالکل ښکاره شوې دي ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. بخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بل سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډیره ښکاره شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشالې ته ویلي چې دوی ته نشکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم شي، بلکې د دوی په نه دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور سیدونکو وای چې د وړو بایو زیاتوالي لوجه ژوند ګران شوې ده. دوی وای چې په ورستیو کې د 60 کیلو بوجي وړو نرخ 100 روپۍ زیات شوې ده. د وړو کاروباریان وای چې د بایو لوړېدو لوی لامل له پنجاب د غنمو واردات یا درآمد بندیدل دي. خو د خوراک صوبای وزیر د تیرې میاشتې په ورستیو نه کې دا وکړې و چې د وړو بایو کمی شوې دي. خالد نیاز رپورټ لري.
پیښور کې چپس خرڅون کې ملک شیر مشال ریډیو سره خبرو کې وی ګرانۍ سخت پریشان کړې ده. دی وای نه پوهیږي چې خوراک پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
غریب ځان لوړو غټي دا چینی پیدا کی مزدوریو کې روغ ناروغ شل توانور مسلې دي. نو غریب سړی به کم کم تکلیفات او کم کم ضرورت پوری کوي.
نو چې کوم غدي وړ دي یا وړي دي په شادومره غلا رسیدلې دي چې غریب سړی نشي اخستي.
افسوس پاکستان د روان کال اگست میاشت کې یو سروې کې ویلي دي 94% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سيزونه اخستلو کې ستونزې را مخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکو پاکستانیانو شرا 90% ته رسیدلې ده. سروې کې ویل شوې دي د معاشي بحالې نه مایوسا پاکستانیانو شرا کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 90% ته رسیدلې ده. پیښور کې د کریانی سٹور دکاندار فاروق ترمخه گرانی وخت په وخت سیوا کیږي چې لوجه خلک نشي کولې چې د ضرورت سامان هم پوره کړي.
یو غو زمونږ د خپل سامان دومره ګران دي چې بیا په ګټه باندې خرڅولې نشو. چې چا ته وې دا په شل دې پریګي دی راته او بل اوس یې پکې راته دا وړم ګران کړ. نو مونږ بچر ته مونږ به خروسه پټافه چنګ مونږ نشو پاللې.
د اړو ډیلر منصور مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د وړو غټو ډیلرانو غنمو کې تاوان نکړی دي. اوس دغه تاوان را سر کولو د پاره د وړو قیمتونه سیوا کړی دي.
یو د 1 تاریخونو سره رشی په مارکیټ کې دا 55 روپے خود دے سر گرانی کنے جی بلد وجا دا پنجاب نا کم دے دا اس دا جلسی جلسن روان دی کنٹینر دا اس پلار گاڑی ولال دی دخل کو پرمٹ باندھ رودی بغیر پرمٹ نہ رودی کنے جی
بلکہ د خوراک صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو د سپتمبر پ 25 د چترال دوری پ مکا رسنوتا ویلی حکومت د کروندګرو پ مفاد کی د دوینا غنم اقیست دی چلو جی دوڑو قیمتنو کی ہم کمیرا غلے دے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پی خبر
دا خالدہ نیاز دم دے رپورٹ سر د خبرونه نیمای برخه تا رو رسیدو نو رپورٹونه روس تا وس پامو کې د خبر نو لنډیست نن د پخورای کورټ جج د صوبای حکومت او وفاقي حکومت د کورنۍ چارو وزارت نه جواب غوښتو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غونډو چا چا پی وهلې دی او دا کار د چا په امر ترسره شوی دی په داس حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویل دی چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې دراتونکو جرګې په کیمپ چاپا وهلې ده پاکستان تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو د غوی په وینا د دلی د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لارې یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې چاته به د مظاهرو لپاره اسلام آباد ته داخلېدو اجازه نه ورکوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمر چې روسیا یې قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه د افغان ښځو او نجونو وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاګلارې غندلې او دای له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لرې کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي د ایران ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنئی وای پر بیروت د اسرائیلو د بریدونو باوجود به ایران لخپل هوډه په شان شي نوموړي نن په تهران کې د وینا پر مهال د اسرائیلو خلاف پروانهونه کې د ترسره شو ایرانی میزایلو بریدونو ملاتړ کړو ویل د یو مشروع قانوني ګام او کارته ولیدل شو نو تهران به دا ګام بیا هم اوچتوي نام شال رادیو تا د خبرونو لنډیس مو واوریدو د خبرونه دوه می نیمای ته راورسیدو اسرایلی پوس پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې پرزونو مرکزونو د هوایي حمله خبر ورکړه ده امریکا حزب الله د وی تر کړې ډلې په توګه پیژندلې حزب الله یو ګوند چې په پارلمان کې استازي هم لري او اروپאי ټولنې یوازې پر نظامی سانګي بندیز لګولې ده په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې په روستیو اسرایلو حمله کې په لسګونو شغورن کې عمرستان دوی کارکون کې وژل شوې دي په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینی هیوادونه او بنسټونه اندېښمن کړي دي صالح محمد صالح نور معلومات راکوي
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلې ده په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته چیرمه لې افراطي وسلوولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلوولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي اسرائیل روانه اون اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي تر دې څورز مخ کې په دغه ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکونکو وژل شوی دي اسرائیل ویلي غواړي د خپل شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي چې باندې 15000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنسي لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. جګړه پایل شوی نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سه‌شنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
دا مشال رادیو دا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په داسې حال کې چې پراتون کې ژمه کې به سباندې 12 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا ولري. هغه اداره د بودیجې کموالي له وجې یوازې د 6 میلیون وګړو مرسته کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای له اوسه په درویش ولایتونو کې چې په ژمه کې لارې بندیږي د خوړو زیرمه کولو هڅې کوي. تفصیل یو وار بیا د سالم احمد سالین.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسل کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونو خلکو لپاره د ژمی لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمی په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخت لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګری ملتونو دغه اداره وایي دوی ارسول د بودیجې د کموالي له کبله یو پر څلرمه برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون لاغیزو د خوندیتوب برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 6.4 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلې چې را روان جمعې به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري کارکونکو د تقاعد یا پنشن په اړه یو نوی پالیسی اعلان کړی ده. د سکیم له مخه حکومت په هغه سرکاري کارکونکو ته پنشن نه ورکوي چې د 2023 کال د جولای نه کار پیل کړی وي او د میاشتې تنخواه به پیسې کټ کیږي چې د کاري مودې د ختمېدو یا د ریټایرمنټ وروسته به ورته ملاويږي. حکومت وایي دا پریکړه د مالي ستونزو له امله کړې. بلخوا سرکاري کارکونکو په دې فیصله خفګان ښودلی وایي چې لمخ کنه ګرانه ژوند غیسمن کړی دی. د نوې فیصلې سره به مشکلات لاسي واشي. لپی خوره عصمت علي شه.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې روان کال د سرکاري کارکونکو د پنشن په اړه د کنټریبیوټری پنشن فند سکیم په نوم د یو نوې پالیسي اعلان کړی چې تر مخه به د کال 2023 د جولای د میاشت نه برتی شوی ټول سرکاري کارکونکو ته حکومت پنشن نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د غپریکړه په یو داسې وخت کې کړي چې سرکاري کارکونکو پنشن د 0 ارب روپو نه سیوا شوی. د سرکاري کارکونکو د اتحادی اګیګا د پیښور جنرال سیکرټري نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د پنشن اصلاحات په نامه د دوی پنشن ختموي او چې کومې تنخواګانې ورکوي هغه کې هم د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې کټ کوي.
تقریبا 6,20,000 چې کم دی پکې پکې سرکاري ملازمین او ټول چې کم دی نو
داسې په منډه کړی دی او داسې ظلم او زیاتی ورسره چالو دی چې ته سوچ هم نشو کولی. یعنی تنخواه د ختمۍ سی پی فنڈ چې کوم 2022 کې برتی شوی دی، هغه ته وایي چې تاسو ته جی پی فنڈ ضرورت نشته، تاسو بس سی پی فنڈ کوئ. دیر چې دومره زور سرکاری ملازم لور کوي نو دیر مهرباني داو کې خپل چې کوم اخراجات دي، کومې عیشانی دي، کوم منسترانو سره پروتوکول دی، هغه دې واپس والی کنه. لکه اوس ته حساب لګوا اسمبلی چې کوم ایم پی ایس دي، هغه لپاره دي 200% چې کوم دی نو په تنخواګانو کې اضافه وکا.
د پاکستان د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه د دفاعي، ترقیاتی او د قرضو د واپس کولو د بجټ نه زیاتې پیسې د سرکاري کارکونکو د پنشن لپاره مختص کړې شوې دي. د بجټ پیپر تر مخه تیر کال د پاکستان وفاقي حکومت د ریټایرډ سرکاري کارکونکو د پنشن په مد کې 8.2 ارب روپۍ ورکړې وې او سخت کال دغه بجټ کې 1.2 ارب روپۍ اضافه شوې ده. د ستمبر په 1 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلیو د پنشن اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په قانون کې ترمیم راوړي.
جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے
کوم وزارتونو چې بندول غواړي هغه به بندو او ځینې وزارتونو به په نورو وزارتونو کې زم کوم. د پنشن په اړه هم ډېرې خبرې کیږي چې موږ د پنشن په اړه څه کوو. موږ د پنشن په نظام کې بدلون راوستو چې د کومو کسانو ته چې پنشن ورکول کیږي هغه به جاری وي. دا ویل ډېر آسان دي چې ګنې د گریډ یو نه تر 14 پورې تاسو دا وکړي او د 19 نه تر د 22 پورې مو بند کړي. نو د دې لپاره موږ په 1903 سرویس ایکټ کې ترمیم کول وی
امندمنت لانی پړېږي.
یا دی وی چې د کنټریبیوټری پنشن فند سکیم تر مخه کوم سرکاري کارکونکو چې د روان کال د جولای د ډومبې نیټې نه برتی شوی د هغوی د بیسیک تنخانه به 10% او د حکومت لخوا به پکې 40% پیسې د پنشن په فند کې جمع کیږي چې به د ریټایرډ کېدو پس ملازمینو ته ورکول کیږي. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د پنشن اصلاحات په نوم د پنشن په نظام کې کوم بدلون راوستو د هغې فائدې به راتلونکي وخت کې صوبې ته رسی.
تنخواه چې کله پورې یو سرکاري ملازم کار کوي هغه اخلي او تنخواه اغستو نه پس هغه چې کوم نظام و مونږ سره زوړ نظام و هغه دومره یو اوږد نظام و چې د هغه د مرګ نه پس او بیا د هغه ریټایرمنټ، بیا د هغه مرګ، بیا د هغه ښځه، بیا د هغه لور، دا سیستم دومره اوږد و. که مونږ وګورو کال 2022 کې خیبر پختونخوا حکومت دغه پنشن اصلاحات لپاره خپل قانون راوړی او هغه وخت چې کوم اخرنی ملازم دوی بردی کړو 2009 پورې وه صوبائی حکومت هغه ته پینشن ورکړي. هغه نظام په تحت لکه تاسو حساب لګوئ چې یو ملازم اوسطن 50 یا 60 کاله د ریټایرمنټ نه پسند تاسو باندې پروت دی او تاسو بیا دغه سره سنه شي بول نو دا یو ډېر غټ بوج دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 رسانو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلیو چې د نگران حکومت په وخت کې کوم کسان په سیاسي بنیادونو برتی شو هغوی لا نوکرو وباسي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورغزی هم په خپلو خبرو کې ویلیو چې د معاشي ستونزو له وجې شپږ وزارتونه ختموي او یو نیم لک سیوا کارکونکو هم له نوکرو وباسي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په وروستیو کې په سوات کې د 11 ټولګي او زده کوونکي د پرلیکا یا آنلاین پانګونې په جالي کاروبار کې په لکونو روپو پوروړی شو او تیرونه یې ځان واژه. تر هغې پیښې 2 ورځې وروسته د سوات یو اوسیدونکي خبریالانو ته وویل چې 30 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم پوروړی شو چې خلکو تښتولی دی او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپیو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي چې له چپرلیکا کاروبار او جواری توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورت د آنلاین دوکې ښکار شوی ځوان د مور په خبرو پیلېږي.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست باندې دے د کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونږ ته یو میسج راغی چې پدی امین الله باندې زمون قرضه ده او مطلب دے قرضه تاسو
دے راغلی دا د سواد کنجو یوې مور دے چې د خپل زوی د خلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یوې نیم میاشتې راسي بندیوان کړي نن دوه ورځې وړاندې د تحصیل قبل بر باندې او تلس کلن د یو لسم جمعه زده کوونکی په دغه وجه خودکشي وکړه چې آنلاین کاروبار کې یا په جواره کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي وو آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواری څه شه ده په دا اړه سوات کې د سافټویر کمپنی مالک انجینیر سمت خان وای چې آنلاین روزګار هغه دی چې سشیان خرڅول اغستل آنلاین جواری یو بل عمل دی دی وای
نو دغه شانتي دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سټس او ایپس راوتې دي یو شارټ ټرم لپاره او د خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کړئ وو ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ډبل کوین کې دا کلیک کوي دا داسې دا الریډي دا یو داسې فراڈ یا نو سکیم جی تیار خپل حسابي چې دا اټریکټ کی په ولنه ورځې کې تعالی لګې ډېرې پیسې در کی ته دا غو یو قسمه یو تای زموږ را استعمالي بیا ته نور خلکو ته وای چې لګې کې ما ډېرې پیسې وګټلې ته دې تر شا د شنتی رو رو خلک دې ته انوالو شي بده کې او دنیا خلک بده کې خپل هم پیسې بربادي کې د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي اغه سره هم دغه کې دې سره هغه زندگی ټوله تباشي خراب شي
د منګوري پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼه جوړوي او د 13 درو کلونو راهسي سافټویر کمپنۍ کې کار کوي دی وایي چې سواد کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلونو تر شپږش کلونو پورې ظلمي کوي بعض وخت جواری کې او دوکې پزې سم کاروبار لکه بیتکوین فای کوین او داسې نور کمپنیو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجي کته شي نو د زیان سره مخ شي
په دې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي نو الریډي مارکیټ چین او خبره بري نو کله چې بګیدا کسان مسن راشي او دوی کې انویسټمنټ وکي یو لګي کنه دوی له فرابټ عمره په دوی کې دوی خوند باندې اخته شي چې یو لکه بس پیسې دی او دا قسمه سي دي نو سو وخت پسې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتره د دې مارکیټ نه پیسې میسي او بس یا نور سو وجي نه خو داغه کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې بس رول وي خیر دوی کې شي دې په لبه کې نور وګټم غا نو دې لکه مطلب یو پیره بګی دې درزو خوري بیا بګی نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وګی کې شي بلی کې خپل را پځېګم نو پاغه کې لګم توانې شي دې نور نور جوړای کې لګې دومره توانې شي چې بیا سر خپل اپشن نه او قرضې بګی شروع کې ولا کې سیمې سیمې دې دوه جنا ولا مطلب دې زیات ډیسټربم شي منټل ایم ډیسټرب شي
د انلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کېږي دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي سمت خان زیاتوي
زبا دا او ایم د دوه مشرانو ته چې کله هم دوستان نه پیسې غواړي تپوس کوي د شیز د لپاره پیسې غواړي فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډیر زیات خلک دلته ما په راځي آنلاین ز انویسټمنټ کوم آنلاین سه انویسټمنټ ته هم دا غراته وي د ویب سټ د کوین علم پلان کې علم دا علم باندې باندې انویسټمنټ کوم نو پکار دره چې تاسو دی یو ایکسپرت یا نږدې شوګر سره هغه سره لګ مشوره وکړي د خپل پلیټ فارم کم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونته کې وخای د دې نوم چک کوي د دې ریویو چک کوي په غیبه بیس باندې بل لینکډین باندې چک کوي د دې په سوشل میډیا لګونته کې هغه هیستوري چک کوي ډایرکټلی پته لګي د دې
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورت هم کولای شي ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د کې زیاتره کمپنیانې د نور هوادونو نه کار کوي ځکه متاثر خلقو تا ورستا سقس مامرستی نمیلاویگی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو بلوچستان په مرکز کوټه کې د لویو او وړو مورنوي ژبو د ودې لپاره د ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن هم دوام لري پرون د کانفرنس پر لومړی ورځ د پاکستان او نورو هیوادونو سیړونکو ژبپوهانو خپلې مقالې وړاندې کړې او په مورنوي ژبو یې د تعلیم پر ارزښت ټینګار وکړ سیړونکو مشال اډیو ته وویل چې خلک هم باید خپل ګړدودونه یا لهجې خوندي وساتي تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې
د انټرنیشنل لنګوستیک اسوسیشن اف پاکستان تر سوري لاندې د مورنوي ژبو د پرمختیا لپاره لسم نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ هم په بلوچستان پوهنتون کوټه کې روان دی په کوم کې چې د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ د بارني هیوادو لیکوالان او ژبپوهان تحقیقي مقالې او څېړنې وړاندې کوي د کانفرنس په اول ورځ زیاتره وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په زرو کلو پخوانۍ ډېرې مورنۍ ژبې د محدودیت سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د کانفرنس تابع کوونکي او په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو د ودې د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د لومړۍ ورځې خالصه په داسې ټکو کې راته راکړې.
زیاترو چې کوم ویناوال وو هغې په دې کې وکړله چې ژبو ته باید پرمختګ ورکول سي، ژبې باید چې پرمخ راسي. په دویم سیشن کې دغه زما مقاله چې وه هغه دا وه چې دا ټکي خپلې معنا څنګه شندي او د معنویت څنګه ورکوي، په کومه ژبه کې چې ټکي د معنویت کثرت لري په هغه کې تخلیقي آثار ډیر وي، او کومې ژبې چې د معنویت کثرت نه لري وحدت لري هغه ژبې عموما چې د هغه د تخلیقي صلاحیتو څخه محرومه سي.
د کانفرنس زیاتره برخوالو وویل پکار دی چې ژبې او لهجې په خپل الک پاته سي. په دې ترڅ کې د پښتو ژبې کارپو میرمن شیرین تاج وایي پکار دی چې په مورنۍ ژبو کې د نورو ټکو ګډ نه کړو.
پښتانه وایي یا دا یو آگاهي ده چې وایي پر هر پنځه ملل یا پر لس ملل باندې د پښتو اکسنت بدلیږي. که ژوب له ولاړه سي د ژوب د خلکو یو جلا رنګ د پښتو انداز دی، د مسلم باغ د جلا دی، د چمن د جلا دی، د کوچیانو د جلا دی، دغه رنګ څه کومونه چې په مخه راواخلي جلا جلا هغه هر اکسنت زما دونه خوښ دی، د کاکړو د جلا دی. خو زه دا وایم که کاکړ پښتو وایي مکمل پیور خالص کاکړی پښتو اکسنت دی ووایي، کاسکزی پښتو ووایي هغه دې دا پیور خپل لینگویج ووایي، دا نور دې نه پاره ګډي کې کوچی ووایي هغه لینگویجز ته موږ دا نه وایي چې مطلب ستا د نونه د ټیک هر یو ټیک د خپل شایست لري خپل انداز لري.
دا ډول په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د انګریزي څانګې استاذې میرمن شهید اڅکزی زیاته کړه چې په بلوچستان کې زیاتره خلک د مورنۍ ژبو ترڅنګ نورې ژبې هم ویلی سي.
بلوچستان کې بده کې دونه ژبې ویل کېږي چې کښنه پیدا سي د درې ژبې خرڅ په کور کې لایسته سي، نو دا رنګه یو اویرنس راځي په د خلکو کې سي او د بلوچستان باره کې خلکو ته معلوميږي، خاص کر د پښتو ژبې د بلوچستان ژبې براوي ژبې.
د بلوچستان پوهنتون پخوانی پروفیسور ډاکټر تواب خان اڅکزي به راته وویل چې په پاکستان کې د مورنۍ ژبو د پرمختیا دا ډول نړیوال کانفرنسونه ډېر د اهمیت وړ دي.
د نړۍ هغه قومونه چې مخ په وړاندې یا ترقي بام ته ختلي دي د هغه ترقي ملکونو یو بنیادی وجه چې ده هغه په خپله مورنۍ ژبه کې درس یا تعلیم ترسره کړی دی، نو د هغوی د ترقۍ بنیادی وجه چې د دوی هغه بنیادی وجه کنسپټ یې کلیر و په نږدې خپل تعلیم چې وو ساینس او ټکنالوژي ټوله په خپل مورنۍ ژبه کې وو. دا کانفرنسونه ټریننګ ورکشاپ منعقد کول دا بیخي ډېر ګټور دي، هغه په دې چې د میاشتو او کلونو محنت یو سکالر کړی وي راجمع کړی وي هغه په یو ساعت کې په زرګونو بلکې اوس خو د میډیا د لارې په لکونو انسانان دا غسخه پیده واخلي.
پر دې مهال زیاتره ویناوالو پر دې خبره زور ورکړي چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره دی د تحقیق او څېړنې عمل نور پراخ کړل سي. د دې سره سره د ژبو د تحفظ لپاره مورنۍ ژبې د نصاب او کتاب برخه وګرځول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ ته د سلویختو هیوادونو خوا شا 1400 هنرمندان ورغلي دي. هغوی هلته په هغه فرهنګي میله کې ګډون کوي چې د سپتمبر په 26 پیل شوی او د اکتوبر تر اخیره به دوام لري. سندرې، نغمې، سټیج ډرامې او نڅاګانې د هغې میلې برخه دي. نندارچیان وایي د نامنیو په وخت کې هغه میله د ساتیرې وسیله ده او نړۍ ته د پاکستان مثبت انځور ښیي. بشیر ګواخي په اړه رپورټ لري چې له همدې رپورټ سره به د خبرې غړې هم بیا پای ته ورسیږي.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د نړیوالې کلتوري میلې پیل د ستار او بنجو لګړې د نغمې وشو. د ممتاز سبزلخان او فرحان ریس د سازینی د ګڼو خلکو پام ځانته واړاوه. د ملي کتل لپاره په سلګونو کسان ورغلي دي. دوی وایي د هر چا لپاره پکې د هغوی د ذوق څنا څه شته دي، خو ګډونوال زیاتوي تر ډیره خوند فولکلوریکي موسیقي وکړ. له دوی یو زباد انور واچ د میلې لپاره نور کارونه پریخي او د سندرو اوریدو ته ورغلی و.
زما لومړی نغمه ډیره خوښه شوه. دا د ممتاز سبزل او فرحان رئیس خان لخوا د بلوچ بنجو او سیتار ګډا سازی نه و. کمال یې وکړ. دوی دواړه استادان هنرمندان دي. ډیر خوند یې وکړ. د نورو هنرمندانو هنرونو ته هم په دې میله کې سترګې پلارایم.
په کراچی کې د نړیوال کلتوري میله غیر سرکاري ادارې کراچی آرټس کونسل لخوا د جیو نیوز ټلویزیون او سند صوبایي حکومت په مرسته جوړه شوې ده. میلې ته له څلوېښتو هیوادونو خوښ څلور نیم سوه هنرمندان ورغوښتل شوي دي. دا د سپتمبر له شپږشتمې پیل شوي او د اکتوبر تر دیرشمې پورې به جاري وي. میلی تا ورغلی هنرمندان با لسلو زیات نغمه وړاندې کوي. د آذربایجان هنرمند صاحب پاشا زاده تا میلی دومره خوند ورکړو چې وای دا وای ورسته ورتګ نوي. لیکوال پیرزاده سلمان همدغه سه نظر لري.
موږ بیا هم راځو چې د آذربایجان مغام موسیقي او د آذربایجانی نڅا موسیقي وړاندې کړو. دا د دوو اسلامي رونو هیوادونو پاکستان او آذربایجان ترمنځ ډیر ښه راکړه ورکړه ده.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچی کې د بیلابیلو هنرونو د میله په داسې حال کې کیږي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ناامنۍ زور اخیستی دی او نږدې هر ورځ وسلوال بریدونه کوي. خو د دې میلې منتظمینو او ګډونوالو وویل چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د موسیقارانو ورتګ به د پاکستان په اړه تصور ښه کولو کې مرسته وکړي. لیکوال پیرزاده سلمان همدغه سه نظر لري.
نړۍ په ګډ وډ حالت کې ده. تشدد ډیر دی. د نړۍ په هر خوا کې حالات ترخه دي. جنگونه روان دي. وینې تویږي. په داسې حالاتو کې د دا قسمه میلې کېدل او د نړۍ له بیلابیلو برخو د خلکو راغونډېدل یو نرم روڼ او خوشاله تصویر وړاندې کوي. نو زما په نظر ځکه داسې میلې مهمې دي.
د کراچی په دې میله کې پر نغمو سربیره سټیج ډرامي او نڅاوي هم شته. د میلې منتظمین وایي کله وی خو په میله کې د نړۍ زینی ځوان هنرمندان خپل کمال نندارې ته وړاندې کوي، نو لبلې خو د پاکستان ناامنۍ او پریشان کړو خلکو ته د تفریح موقع برابروي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.